او حتی د خپل ځان نه هدي څخه نسي وتلی. څه خبره ده چې هغه د یو بل چا مسؤلیت هم پر غاړه واخلي. ولې په افغانستان کې د افغانستان ښځو دغه په اثبات ورسول چې ښځه هېڅکله نیمګړې نه ده، ښځه عاجزه نه ده، ښځه تور سره نه ده، او ښځه هغه موجود نه ده چې هغه د ناتکمیل اوسېږي. ښځه هغه موجود ده چې هغه سره له دې چې خپل ځان په پښو درولی سي، هغه سره له دې چې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه اخیستلی سي، خپل مسؤلیتونه ادا کولی سي، هغه د یوې کورنۍ مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هغه یوه کوټه یتیمان اوس مهال ساتي، د هغو سرپرستي کوي. د دې نه معلومیږي په افغانستان کې داسې منفي افکار چې ښځو ته په کمه سترګه باندې کتل کېږي، مثلا بدو کې کوي، یا دا ده چې وای ښځه یا د کور ده یا د کور، دغه اصطلاحات دي چې دغه واقعا هم د ښځو په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي، له رواني اړخه او هم دا یو ډول تبعیضي چلند ده، دوګونی چلند د نارینه او د ښځې ترمنځ ایجاد شوی ده.
عادل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په افغاني ټولنه کې ستاسو په باور کوم چلندونه یا کوم فکرونه چې د ښځو په وړاندې شته دي او غل ځوانانو سره دي، تاسو ته پکې څه ناسم ښکاري؟ کوم څه داسې دي چې فکر کوي هغه څه باید نه وي چې اوس دي؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته غواړم په لنډه کې ووایم چې د مارچ اتمه یا د نړۍ د میرمنو د یووالي ورځ دی، ټولو میرمنو په ځانګړې توګه د افغانستان دردیدلو او محرومو میرمنو ته مبارک وي. زه غواړم ووایم چې افغانستان د یوې کټګوري پر اساس یوه نرواکه ټولنه ده، یا یوه مردسالاره ټولنه ده. په دې معنا چې په دې ټولنه کې ډېر څه د سړیو په طبیعت رامنځته شوي دي، یا د سړیو د سلیقې پر اساس رامنځته شوي دي. حتی جالبه دا ده چې زمونږ ټولنیز ارزښتونه تر یوه حده پورې نارینه بنه لري. په دې معنی چې ډېر داسې څه دي چې په ټولنه کې د ټولنیزو ارزښتونو د ټولنیزو هغه باورونو په توګه باندې پیژ محترم ګڼل کېږي، چې هغه نه ځینې حتی له اسلام سره ټکر هم نه لري. ولې وخت چې لږ ورته سپکاوی وسي چون نارینه ارزښتونه دي، هغه بیا ډېر بد ګڼل کېږي. زمنګ د ټولنې په مادي او مانوي دغه کې د څونر واک ټولنې یو خدای نه پرې خدل سي، چې انساني ارزښتونه تر ډیره غښتلې دي، د دې په ځای چې نارینه ارزښتونه غښتلې دي. په دغه کې ټولنې کې تبان ډیر داسې څه دي، ډیر داسې بیلګې او مثالونه لرو چې خدای هغه خپل حق کني، ولې د نارینه ول خوانه دي او زیات شمیر ځوانان ول خوانه میرمن او انجنونو ته حق نه ورکول کېږي. ښځو هم په کورونو کې دا منلې چې جنۍ تر الګ چې دی او ډېر هغه څه دي چې نجونې نشي کولی ولا هلکانې کولی سي. یعنې دغه ارزښتونه یو زیات شمېر ارزښتونه نارینه ارزښتونه دي، نه بشري دي، نه انساني دي، نه اسلامي دي. چې د دې برخې موږ ډېرې زیاتې بېلګې راوړلې، څو که تاسو غوښتل زه کولی شم ډېرې زیاتې بېلګې به دې اړه تاسو ته بیان کړم. دا موږ نه منې خروار او متاسفانه چې ښځې په یو نارواکه ټولنه کې ژوند کوي او تبن له ډېرو حقونو څخه محرومې دي.
مننه اغلی هوتک، تاسو د عدل صاحب خبرې واورېدې. ولې یو ځوان چې د مور په غېږ کې را لویږي، له یوې میرمنې سره را لویږي او تر ډیره روزنه یې هم مور ته ورلغاړي، بیا هم چې کله را لوی شي دغه ډول یو فکر لري چې هغه ښځه نه مني، نشي برداشت کولی، یو فکر کوي چې ښځه باید په کور کې د خدمت وکړي او بهر دی نه وځي، نه د زده کړې کوي، نه د کار کوي. ولې دغسې یو ښځینه ضد فکر ورسره پیدا کېږي، سره له دې چې دی هم د یوې مور زوی دی، هغه په غېږ کې دی را لوی کې؟
اکثرا کورونو کې میرمنو ته دغه ذهنیت ورکړل شوی ده چې ګواکې دوی تر نارینه کمې دي. مخکې زموږ ورور په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې حتی د میرمنو له خوا نه هغوی باندې اوس دغه منل شوی ده، یعنی میرمنو دغه منلې ده په کورونو کې چې دوی تر نارینه ونه کمې دي. یو علت یې زه زده کړې بولم چې د افغانستان اکثریت میرمنې نالوستې دي، دوی زده کړې نه دي کړې، له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. په دې نه پوهېږي چې د مور حقونه څه دي، او ناس دي خور حقونه څه دي، د ورور حقونه څه دي، د پلار حقونه څه دي. زه فکر کوم که چیرې حتی هغه ملا امام چې په منبر باندې ولاړېږي او اکثر وقت په داسې موضوعاتو باندې دی تبلیغ کوي، خبرې کوي چې هغه په ټولنه کې هیڅ ضروري نه دی، هیڅ مثبت اړخ نه لري، او کله چې په موضوع باندې خبرې کول ټولنې ته هیڅ کومه ګټه ونه رسوي. ولې یو ورځ ما یو ملا سیبونه لیدل چې دغه په ممبر باندې درېدلې د مېرمنې د حقونو په اړه دی خبرې کړې، یو ورځ ما یو ملا سیب نوانو ورېدلې چې یو ورځ دی وضاحت ورکی نارینه د خزو حقونه خزو ته دغوی د حقونو پاړه د نارینه د حقونو پاړه باندې وایي. په افغانستان کې اکثره میرمنې نالوستې دي او له وړکتوب نه دي چې دغه نظر ورکړل شوی ده، دغه ایډیا ورکړل شوی ده چې ګواکې دی تر نارینه وو کمې دي، دوی نشي کولی چې هغوی سره ځان مساوي کړي. تر ډېره پورې د فزیکي قوت یادونه کېږي چې ښځې فزیکا نسبت نارینه وو ته کمزوري دي، نو ځکه هم دوی نه دي برابرې د نارینه وو حقونو نسبت میرمنو ته زیات. یا دا چې د کور ټول مسؤلیتونه ښځو ته ورتر غاړې دي. ما مخکې تاسو د پښتنو یو متل یاد کړه چې ښځې یا د کور ده یا د ګور ده، نو پښتنو کې دغه متل ډېر عام ده. ښځې ته بس په دغه نظر کتل کېږي چې ښځه باید په کور کې واوسي، د کور کارونه وکړي، کور سنبال کړي، ماشومان پیدا کړي، او ماشومان داسې راورزي چې د هغوی په روزنه باندې سمه نه پوهېږي، یا ته هغوی ته د هغوی د حقونو په اړه باندې نسي ویلی. نو ښځې نه یوازې د ماشومانو د تولید یو ماشین جوړ کړی ده، او په کور کې د پاکارۍ یو ماشین ورڅخه جوړ ده. زه فکر کوم چې که چیرې ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده سي، ښځې زده کړې وکړي، هغوی لوستې اوسېږي، هغه مهال دوی کولی شي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي، تر هغې پورې چې یو مېرمنه په دې ونه پوهېږي چې د هغې حق څه ده، نو له حقه به مبارزه څنګه وکړي. مبارزه هغه وخت پیلېږي چې کله یو انسان وپوهېږي چې دغه حقوق څه دي. په ټولنه کې په اسلام کې حقوق څه دي، من حیث د انسان هغه څه حقوق لري، من حیث د مور، من حیث د خور، او بالاخره من حیث د یو چا د مېرمنې د هغې حقونه څه دي. نو دغه ناپوهي یا هم له خپلو حقونو څخه بې خبري د افغانستان په ټولنه کې د دې باعث ګرځېدلې ده. ډېر داسې کارونه چې هغه د مېرمنې مسؤلیت نه ده، ډېرې داسې کړلې چې هغه په مېرمنې پورې نه دي تړلي، هغه کارونه باید دي ترسره کړي، لکه په کور باندې ناسته، یا مثلا له تعلیم څخه بې برخې کېدل، همداسې جبري ودونه، یا مثلا په ټیټ سن کې ودونه. دغه ټول هغه څه دي چې مېرمنې نالوستې دي، او اکثره نارینه د دوی له دغه ناپوهۍ څخه استفاده کوي، په هغوی باندې جبري داسې کارونه ترسره کوي چې هغه په اسلام کې نه دي راغلي، یا د پښتو په نوم باندې ترسره کوي، یا د افغانیت په نوم باندې ترسره کوي. اکثره مېرمنې په بعدو کې ورکول کېږي نجونې، او بیا هغوی بېرته نه شي کولی چې له خپل حق څخه دفاع وکړي.
مننه عادل صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه، واغلی هوتک هم اشاره ورته وکړه. ولې په دې اړه بحثونه نه دي شوي چې زموږ په ټولنه کې مثال زموږ کوم ارزښتونه، زموږ کوم دودونه، زموږ کوم چلندونه داسې دي چې د هغو په اساس مثال میرمنې ځورېږي، هغوی په تکلیف کېږي، او بالاخره د تاوتریخوالي باعث کېږي؟ ولې په دغو مسایلو بحث تر اوسه نه دی شوی؟ فکر کوي جګړه وه، جګړې دې ته افغانان پرېنښودل چې دوی په خپلو ارزښتونو، دودونو او چلندونو بحث او فکر وکړي، که نور مسایل هم سبب شوي؟
د ټولنې د حاکمو ارزښتونو، د حاکم فرهنګ، یا د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچتول له تاریخي پلوه، له منطقي پلوه، دا د هغو خلکو کار دی چې د ټولنې د نورو وګړو په پرتله ډېر روشن فکره او تر څنګ ډېر تحصیل کرده، او ډېره مهمه دا ده چې زړور وي، چې زړورتیا له تحصیل او روشن فکرۍ سره یو مستقیمه اړیکه لري. مونږ عادي وګړي ډېر نه سو ملامتولی چې ولې د ټولنې د حاکمو دودونو پر وړاندې غږ نه اوچتوي. د بېلګې په توګه یوه مېرمن چې کور کې راولانېږي، په بله مېرمن باندې ظلم کوي، یا په هغې باندې حاکم ناسم او متشدد دودونه یا ارزښتونه تپي، هغه داسې فکر کوي چې که چېرې زه د دغو دودونو خلاف یو کار وکړم، نو زه له ټولنې طرد کېږم، زه له ټولنې شړل کېږم، ټولنه بیا ما نه مني، کورنۍ مې نه مني، ټولنې مې نه مني، خپلوان مې نه مني. یعنی ډېر ځواک ته ضرورت دی چې هم د حاکم دودونو په وړاندې غږ اوچت کړي او هم په ټولنه کې ومنل شي. چې متاسفانه اکثره مېرمنې دا چې له زده کړو محرمې شوي دي غږ نه اوچتېږي. عیني مسله د نارینه وو په ارتباط باندې هم دی. ډېری نارینه سره له دې چې کېدی چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه کوم مواردو باندې چې په مېرمنو باندې ظلم کېږي دا باید ونه شي، دا نه شرعي دی، نه انساني دی. ولې بیا هم دوی د هغو په وړاندې خاموش دي او یا دا چې متاسفانه برخه پکې اخلي؟ علت عینه هماغه مسله ده چې موږ متاسفانه چې نه د اسلام پیروان یو، نه د منطق، نه د علم، موږ د دود پیروان یو. یعنې موږ زمونږ ټولنه د دې په ځای چې یوه مذهبي ټولنه واوسېږي، یوه دیني ټولنه واوسېږي، موږ د خدای اوامر په ځمکه کې تطبیقو، موږ تر ډېره د خپل فرهنګ پیروان یو. یعنې موږ د خپل فرهنګ په مذهب باندې یو، موږ د خپل دین پیروان یو، موږ د خپل کلتور، موږ د پلار او د نیکو د غور نیکو د پیړۍ پیړۍ مخکې کوم نسلونو چې موږ ته کوم قوانین، ټولنیز قوانین رامنځته کړي، موږ د هغو کلک پیروي کوو. که څه هم دا زموږ د اسلام په بیه تمامېږي، که څه هم دا موږ د انساني ارزښتونو په بیه باندې تمامېږي. نو متاسفانه ما وویل چې دا ډېره پوهه غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر یو انتقادي ذهن غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر شجاعت او زړورتیا غواړي چې موږ د دې په وړاندې غږونه اوچت کړو چې متاسفانه دا په موږ کې کمه دی. او موږ پیوډول انعطاف نه لرو، نرمښت نه لرو. موږ تر اوسه دا فکر نه دی کړی چې موږ د پلار او د نیکه په مذهب باندې ژوند مخته دی، نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې، نه د امام ابو حنیفه په قوانینو باندې. موږ پیوډول سره د ویر لامل، د ویر لامل دا کار نه کوو، د تعصب لامل دا کار نه کوو. موږ مېرمنې متاسفانه د یو انسان په توګه نه دي منلي، بلکې له انسان هم ټیچې ګڼلې دي. موږ د مېرمنو سره د یو جنس، د یو شي په توګه باندې چلند کوو، یو ابزاري استفاده ته نه کوو. دغه شیان په ټولنه کې دومره حاکم دي چې ملای هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، ملک هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، حکومت هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي. او دغه ډیر لکه شمیر ځوانان چې کېدای شي یو یوازې په خپل کورونه کې دغه تغیرات راوستي وي، زه دا نه وایم چې ټول کورونه کې دغه حالت دی، خو هغه بیا داسې دي چې هغه اقلیت دي. معمولا کله چې اقلیت یو کار کوي هغه په اکثریت ډیر اغیز نه کوي، وخت چې اکثریت یو کار کوي بیا هغه په اقلیت باندې هم ډیر زیات اغیز کوي. دلته کوم ناوړه چلندونه چې د مېرمنو سره کېږي، متاسفانه دا اکثریت له خوانه کېږي، اقلیتونه په کور کې نه کوي. واقعیت دا دی چې موږ باید دومره زلاور یو شمیر ځوانان باید په ټولنه کې پیدا شي چې هغوی دانه شروع کی، مثلا خپل خور ته حق ورکی، خپل مېرمن ته حق ورکی، خپل مور ته حق ورکی، خپل لور ته حق ورکی. ولو په ټولنه کې په دې پورې خلک خان دي، دوی تمسخر کوي، د ته بي غیرت وایي، د ته په دې باندې بلابل ټاپی لګوي. ولی زلواتیا هغه څه دي چې موږ سره کومک کولای شي، له ځوانانو سره کومک کولای شي، د دغو ناخوالو پر وړاندې غږ اوچت کړو. د خلکو خبرې، د خلکو قضاوتونه هیڅ هم نه دي. نه تاسو جنت ته بي او نه هم دوزخ ته بي. هغه څه چې تاسو